در استودیو داره. خوش اومدید دوستان عزیز.
استریم شه جاوید نعیمی وقت به افغانستان که در سهار ات بجی شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت هیله مند دی چې د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ روانه لانجه به د خبرو له لارې حل شي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی: افغان حکومت ایران ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانخیستل شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د یو سرګروپ په ګډون د طالبانو درې وسلوال وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه ګواښ کړی که امریکا او امریکایانو ته د ایران لخوا کوم ګواښ متوجه وي، د ایران 250 ځایونه به هدف وګرځوي. د ترامپ اشاره د 250 نه هغو 250 امریکایي اتباعو ته وه چې کلونه مخکې په ایران کې یرغمل نیول شوي وو. پوره خبرونه: افغان حکومت ایران ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ هیواد پر ضد کار وانخیستل شي. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر حمدالله محب په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په پرونی کتنه کې دغه څرګندونې کړي.
د ملي امنیت سلاحکار په کابل کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان خپلو خلکو، ګاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به
د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي. ښاغلی فیصل وایي د ملي امنیت سلاحکار همداراز هیله څرګنده کړه چې د تهران او واشنګټن ترمنځ وروستۍ لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د جمعې پر ورځ افغان ولسمشر اشرف غني له ډیپلوماتیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیچ د حل لپاره هیله څرګنده کړه. وی ویل په سیمه کې د کړکیچ د پراخېدو له احتمال څخه اندېښنه لري. ښاغلی غني همداراز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د قلمرو د نه کارولو او د سیمه ییزو کړکیچونو د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د یو سر ګروپ په ګډون د طالبانو درې وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل شوکت مشهور په ساحل او د میوند په نوم د طالبانو د دې ډلې دوه تنه نور وسلوال پرون سهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ د وزیرو په احمد خیلو سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو په دوو پرلپسې حملو کې وژل شوي دي. خغلی خوګیانای وای په دې هوایي حمله کې بل چاته ځان نه دی اوخته. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت په مرکز ګرمۍ لرونکو کورونو، خارګوټو او دولتي ادارو کې د لوګي د تصفیه د نصبولو پریکړه کړې ده. جمهوریت ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر اشرف غني په دې اړه دوه جلا حکمونه ورکړي. د خبر پاڼې لمخې د انرژي د تولید لپاره او د سونګ د موادو په توګه د ټایر، ربر او پلاستیک سوځول هم ممنوع اعلان شوی. خبر پاڼه د هیواد اساسي قانون او د چاپیریال قانون ته د اشاره پترس کې وایي د احکام د ناولې هوا د مخنیوي، د چاپیریال د ککړتیا د قانونو د کمولو او د چاپیریال د خوندیتوب مقصد ورکل شوی. پرونی خبر پانه زیاتوي ولسمشر غنی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې ته دند سپارلې چې د کورنۍ چارو د وزارت او د اړوندو ښاروالیو او نور ادارو په مرسته په دې برخه کې اقدامات وکړي او لسرغړونکو سره قانوني چلند وکړي. افغان حکومت دغه اقدامات په داسې حال کې ترلاسه لاندې نیولې چې د ځینو راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناولې چاپیریال انساني تلفات د جګړې تر تلفاتو لوړ بلل شوی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي په امریکایانو د ایران د برید په صورت کې به د ایران 250 ځایونه هدف وګرځوم. هغه دا خبره نن په یو ټویټ کې کړې. ترامپ د قاسم سلیمانی د غچ اخیستلو په خاطر د ایرانی چارواکو ګواښونو او خبرداریو ته په اشاره په دې ټویټ کې لیکلي چې د امریکایانو یا د امریکا د تهدید په صورت کې د ایران 250 ځایونه چې له فرهنګي اړخه مهمه دي په چټکۍ تر درانه ګزار لاندې نیول کیږي. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواکونو قمندانو چې د جنوري دریمه د بغداد هوایی ډګر ته نږدې امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو، خو ایرانی چارواکو د هغه د وژنې د کلک انتخاب اخیستلو ګواښ کړی. ترامپ ویلي 250 ځایونه د ایران په لاس کلونه مخکې د امریکا د 250 اتباعو د یرغمل نیونې پیښې ته اشاره ده. د 1990 کال د نومبر له 4مې د 1991 کال د جنوري تر 6مې پورې په تهران کې د امریکا د سفارت 250 کارکوونکي او ډیپلوماتان د ایرانی مظاهرچیانو لخوا یرغمل نیول شوي وو. د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه بیا روسي چارواکو د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره خبرې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون د جنوري په 4 نیټه خپور شو، د سرګی لاوروف له قوله ویلي دي چې نوموړي ظریف ته د سلیمانی د وژل کېدو له کبله خواخوږي څرګنده کړه. جنرال قاسم سلیمانی د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندانو چې د جنوري په 3 د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د هوایي ځواک په برید کې ووژل شو. له هغه سره یو ځای د عراق د هشتو شعبي ډلې یو مخکخ قمندان ابو مهدی المهندس هم له 50 نورو کسانو سره وژل شوی دی. د قاسم سلیمانی او مهندس د وژل کېدو په غبرګون پرون زرګونه کسان له بغداد، نجف او کربلا ته په لاریون ووتل. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی هم په دغه لاریون کې ګډون کړی و. په دې لاریون کې مرګ پر امریکا شعارونه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو لملاتړ برخمن د لیبیا حکومت وایي چې پرون لږ تر لږه 28 کسان په مرکز ترابلس کې په یو هوایي برید کې وژل شوي. د لیبیا د ملي تړون د حکومت د روغتیا وزارت ویاند امین الهاشمي ویلي برید په یو حربي ښوونځي شوی او پکې 28 سرتیري وژل شوي او 30 نور ټپیان دي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت دغه برید پړه د خلیفه هفتر د وسلوالې ډلې د لیبیا ملي اردو کار بولي. د ډلې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د خلیفه هفتر له وسلوالو نه متحده عربي امارات، مصر او ځینې نور هیوادونه ملاتړ کوي. د جنوري په 3 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش په لیبیا کې د یو بیړني اوربند غوښتنه وکړه او له ښکېلو خواوو یې وغوښتل چې د خونړي جنګ د درېدو لپاره مذاکره وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې بیا هم ولولې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت هیله مندی چې د امریکا او ایران ترمنځ لانجه د خبرو له لارې حل شي.
د ملي امنیت سلاکار کابل کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان خپلو خلکو، ګاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي.
د ایران او امریکا لانجه وروسته له هغه زیات شوې چې په بغداد کې د ایران د پوځ یو لوړ پوړی جنرال قاسم سلیمانی د امریکا په برید کې ووژل شو. د همدغه برید تر وروسته د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځکه ځنډولی چې ګواښونه زیات شوي دي. په غزنی کې یو شمیر پولیس چې په جګړو او یا هم د ماین په چاودنو کې وژل شوی دی، لدی پرته چې کورنۍ خبرې شي او موجود وي خاور ته سپارل شوی دی. د دې لړلې یو کورنۍ خاصتا یو مور چې زوی خاور ته سپارل شوی وای
د دوه جماعت خلکو خخ کړای مول سیار مرخ کړای وای یار بم کتلې او کوم بیا تخ کړای وای پروايه نه وای.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به تاندې څانګې د ځوانانو لپاره پروګرام او حقیقت څه دی خبر کړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د افغانستان دولت هیله مند دی چې د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ روانه لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیر ماښام په کابل کې د ایران له سفیر سره په کتنه کې وویل افغانستان ډاډ ورکوي چې قلمرو به د هیڅ بل هیواد پر ضد ونه کارول شي. دغه لیدنه داسې وخت وشو چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قماندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. احمد تکل او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران سفیر ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له قلمرو څخه به د هیڅ بل هیواد پر ضد کار ونه خیستل شي. د ملي امنیت شورا وایي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره په کتنه کې هله څرګنده کړه چې د تهران او واشنگتن ترمنځ وروستۍ لانجه به د خبرو له لارې حل شي. په عراق کې د امریکا د پوځ په برید کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د ایران او متحدو ایالاتو په اړیکو کې کړکیچ تر پخوا لا زیات پراخ شوی دی. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د محب او امینیان د کتنې پر جزئیاتو رڼا واچوله.
د ملي امنیت سلاکار په کابل کې د ایران له سفیر سره په لیدنه کې وویل چې افغانستان خپلو خلکو، گاونډیانو او شریکانو ته ډاډ ورکوي چې خاوره به د هیڅ بهرني هیواد پر خلاف نه کاریږي، او دا چې افغانستان هیله لري چې د امریکا او ایران ترمنځ وروستي جنجالونه د خبرو له لارې څخه حل شي.
د ښاغلي فیصل په وینا د ایران سفیر د افغانستان د ښه نیت مننه وکړه. لدې مخکې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم هیله څرګنده کړې وه چې د سلیمانی وژل کېدل به له ایران او متحدو ایالاتو سره د افغانستان پر اړیکو ناوړه اغیز ونه کړي. د اجرایه ریاست لومړی مرستیال محمد محقق پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې افغانستان غواړي له خپلو ګاونډیو هیوادونو او مرستندویانو سره یو ډول ښه اړیکې وپالي.
افغانستان کشور آسیب دیده از تروریسم است، در اینجا همگی تشریک مساعی بکنند.
افغانستان له تروریسم څخه زیانمن شوی هیواد دی، دلته باید ټول ګډه همکاري وکړي. نو ځکه د افغانستان سیاست په تیرو شلو کلونو کې دا و چې د مرستندویانو او هغو هیوادونو ترمنځ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کوي له لانجمنو مسایلو ځان لرې وساتي او د دې هیوادونو یو رنګ ملاتړ خپل کړي. د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی له ډیپلوماتیکو لارو د امریکا او ایران ترمنځ د روان کړکیج د حل لپاره هیله څرګنده کړه او ویل چې په سیمه کې د کړکیج د پراخیدو له احتمال څخه اندېښنه لري. ښاغلی غنی همداراز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د نورو هیوادونو پر ضد د افغانستان د قلمرو د نه کارولو او د سیمه ییز کړکیج د مخنیوي پر اړتیا ټینګار وکړ. تاسو لا پیغامونو
زه حیات الله نظری هم د کابل اوسیدونکو د قاسم سلیمانی وژل کېدل په البته عراق کې هغه اندازې چې په فیسبوکونو کې ټولنیزې رسنۍ کې خلک ورته په تشویش کې دي چې واکه د افغانستان پر امنیت په منفي تاثیرات ولري خو فکر نه کوم، ځکه ایران خپلې ګټې کاغه په هر ډول اوسیږي په افغانستان کې ترلاسه کوي.
نم محمد لطیفی دی، ایرانی جنرال چې د امریکا لخوا پرون ووژل شو، نو دا پرته له شکه چې د افغانستان په امنیتی برخه کې هم کېدای سي یو څه ستونزمن سي افغانانو ته، هغه ولایتونه چې موږ د ایران سره سرحد لرو پرته له شکه چې هر ملک په افغانستان کې یو څه منافع لري، په ځانګړې توګه د ایران چې اوس ایران په مسله غږیږو، ایران هم یو څه منافع لري د افغانستان په جغرافیه کې.
ظاهر سره هم د کابل ښار اوسیدونکي په عراق کې د ایران سپای پاسداران مشر قاسم سلیمانی وژل، زما خپلن باندې د زموږ په هیواد افغانستان باندې هیڅ کومه منفي اغیزه نشي کولای. افغان حکومت نمو یوازنی هیله دا ده چې په دغه موضوع کې کمنځګړیتوب کولی شي، یو سولیز منځګړیتوب دی وکړي، او دغه ستونزه چې د ایران او امریکا کلونه کېږي چې دغه ستونزه رامنځته شوې ده، دوی د یو سولیز ګډون په حیث باندې دوی د پکې ګډون وکړي او دغه ستونزه دوی د خپل منځ کې حل کړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې ده. ورزو غزنی ته په دغه ولایت کې لا هم د کورنیو د غړیو له موجودیت پرته ځینې امنیتي سرتیری خاورو ته سپارل کیږي. دغه سرتیری یا هم له وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې وجل شوی یا ترور شوی او یا ټانګونه او رینجرې ماینونو وهلي. دغه وجل شوی سرتیرو کورنۍ له دولت غواړي چې مړی اور وسپاري. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی یو راپور جوړ کړی چې د یو وجل شوی سرتیری د مور په ژړا او پیلېږي.
دا د هغه بوري مور ویراستان دي چې وایي زوی په پولیسو کې دنده تر سره کوله، خو کله چې د وسلوالو طالبانو په برید کې وجل سوی وو دا هیڅ خبره نه وه، مړی یې پردو خلکو خاورو ته سپارلی وو.
د دغه جماعت خلکو ښخ کړی وو، مول سیاری م راښکلی وای، یاری به م کتلی وو، بیا که م بېرته ښخ کړی وای پروایې نه وه، ما نه دی لیدلی. لیدلی مې ویل خدای به مهربان کړه. ویسن ان ویسنه خوری نیموری پا خمارو سرگو بیسوک نیسی لحسونه.
دا یوازې دغه په ویر لړلې مور نه ده چې زوی یې پردو خلکو په ابدي سفر سپارلی، بلکې د دې تر څنګ په سلګونو نورې کورنۍ هم دي چې د خپلو شیرینو مړي یې نه دي لیدلي. دا څوک دي؟ دا هغه کسان دي چې په غزنی ولایت کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کوي. د غزنی اندړو ولسوالۍ سالی محمد وایي د دوی د تره زوی وژل سوی و، کورنۍ یې ډېر وخت وروسته خبره سوه.
د موږ په خپله یو د کاکا زوی و، تقریبا درې میاشتې وروسته موږ د ده له مرګ څخه خبر سو.
که د دغه وژل سوو سرتیرو کورنۍ له دولت څخه غواړي چې د دوی د وژل سوو سرتیرو مړي د کورنیو ته سپاري، خو ډیری وخت وسلوال طالبان تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو کورنیو ته اجازه نه ورکوي چې د هغوی مړي دې په دغه سیمو کې خاورو ته وسپارل سي. مدني فعال سیف الله مفتون له دولت څخه غوښتنه کوي چې هر انګوي باید دغه مړي کورنیو ته وسپاري او یا هم کورنۍ ورحاضر کړي.
زه له دولت نه غواړم اقلا که نور څه نسي ورسره کولی، دومره دې وکړي چې کله چې دا سرتیري په جنگ کې وژل کیږي دوی د خپلو کورنو ته ورسوي، د خپلې کورنۍ ورباندې خبرې کړي چې هغوی په خپلو مراسمو سره دوی خاورو ته وسپاري.
په غزنی کې هغه ځوانان چې له خلکو سره د خیر ښېګڼې په موخه یې مټې رانغښتې دي وایي ډیری دا ډول پېښې رامنځته سوې دي. په پښتون آباد سیمه کې د ځوانانو د ټولنې مشر اسدالله مرجان خیل وایي د بېلابېلو ولسوالیو تر شلو پورې کسان یې د کورنیو د غړو له شتون څخه پرته خاورو ته سپارلي دي.
سغه خلکو کورنۍ نه معلومې له ولسو تر شلو نفرو پورې موږ هغه نفر ښه کړي وو چې بعضې خلک مین والي و پېژندل کېدل نه، او داسې خلک وو چې کورنۍ یې معلومې وي په ولسوالۍ کې وو. کورنۍ ته بیال ورکړو چې زوی دې شهید شوی، تاسې راشئ. خلک د طالبان له ډار هم نه سوای راتللی.
بل لور ته بیا د ولایت ویان محمد عارف نوري وایي د ولسوالیو ځینې دا ډول پولیس لرو چې کورنۍ یې وروسته په وژل کېدو خبرې سوې دي، خو ډیری وخت مو هڅه کړې ده چې کورنۍ یې خبرې کړو.
په ډېر استثنایي حالاتو کې که داسې پېښ شوي چې د امنیتي سرتیرو کورنیو سره اړیکې نه وي ټینګې شوي، یا هم د وسوالو لخوا د لارو په اوږدو کې په شهادت رسېدلي، اعلانونه ترسره کېږي، او که چېرته بیا په هغه صورت کې هم نه پیدا کېږي، له هغه میاد وروسته بیا دلته خاورو ته سپارل کېږي.
یاد دیوی چې په غزنی کې د امنیتي سرتیرو لپاره په ځانګړې سوو هدیرو کې د غزنی ولایت تر څنګ د ځینو نورو ولایتونو امنیتي سرتیري هم په داسې حال کې خاورو ته سپارل شوي دي چې د کور غړي به یې لا هم د راتلو انتظار کوي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم اسمت ساروان ته غوږ دو چې د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
د هل ورځپاڼې د افغانستان د سولې او جنگ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې لیکوال په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه نه ګټل کېدونکې بللې او ویلي دي چې که په افغانستان کې سوله هم وشي جګړه پای ته نه رسیږي. د دې لیکنې په دوام کې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېده او د سولې د ټینګښت لپاره د هلو ځلو تاریخي پیښو ته اشاره شوې ده. د ورځپاڼې د لیکوال په نظر په 2001 میلادي کال کې د بن تاریخي کانفرنس یو له دغو تاریخي پیښو څخه و چې په افغانستان کې یو نوی باب پرانیست. په افغانستان کې لا هم سوله نه ده ټینګه شوې او د جګړې لمن نور هم ویړه شوې. نو امریکا باید د ناټو او افغان شریکانو په همغږۍ له افغانستانه د امریکایي پوځیانو ایستل پیل کړي. په ورځپاڼه کې هم دا راز راغلی په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه نظرونه متفاوت دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په شمول د دې هیواد جګپوري پوځي چارواکي تل وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي، څو ډاډه شي چې دا هیواد بیا د نړیوالو تیرورستانو پر ځالی نه بدلیږي. حاضر د په افغانستان کې نږدې 2000 امریکایي پوځیان میشتي. سیټیزن ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان امنیتي حالاتو ته کتنه کړې ده. په دې لیکنه کې استدلال شوی چې د سکندر له وخته بهرنیانو هڅه کړې چې په افغانستان کې سوله راولي. بریتانیا په 19مه پیړۍ کې دا ډول هڅه وکړه خو ناکامه شوه. پخوانی شوروي په 20مه پیړۍ کې هڅه وکړه خو بریالی نه شو، او په 20مه پیړۍ کې عیني کار د امریکا متحده ایالاتونو په دې هیله وکړ چې ګوندې متفاوته نتیجه ترلاسه کړي. خو د دې لیکنې لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د امریکا اوږده جګړه بریالی کېدای نه شي. امریکا له څو میاشتو راهیسې سختې هلې ځلې کوي چې له طالبانو سره د سولې د موافقې له لارې د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خو له دې سره سره لا هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې تشدد چندان کم شوی نه دی.
د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف او ناټو د عراقي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډولی. دغه اقدام د ایراني ځواکونو د یو جګپړي قمندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته د زیاتېدونکو ګواښونو د مخنیوي په خاطر شوی. سلیمانی د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان و چې امریکا د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړی. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا په مشرۍ ائتلاف چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد عملیات کوي، د عراقي ځواکونو د روزنې ماموریت موقتا ځنډولی دی. دا پریکړه د جنوري په دریمه نیټه د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا په هوایي حمله کې د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان جنرال قاسم سلیماني له وژل کېدو وروسته کیږي. رویټرز خبری آژانس د جرمنی پارلمان ته د جرمنی د یو جګپړي پوځي چارواکي د لیک په حواله راپور ورکوي چې د امریکا د پوځ یو جګپړي قمندان جنرال پات وایټ په عراق کې د ډیره امریکایي ځواکونو د خوندیتوب په مقصد دا پریکړه کړې ده. جرمنی جنرال اریخ فیفر د پارلمان د پوځي او بهرنیو چارو د کمیټو غړو ته په یو لیک کې لیکلي دي چې په ټول عراق کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزنې پروګرام ځنډول شوی دی. د امریکا په مشرۍ د داعش ضد ائتلاف په چوکاټ کې شاوخوا یو سلشل جرمني پوځیان هم په دنده بوخت دي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ناټو یو ویاند هم پرون د جنوري په 14مه نیټه د عراق د امنیتي ځواکونو او پوځ د روزنیز پروګرام د ځنډیدلو خبر تایید کړی دی. قاسم سلیمانی د سپاهي پاسداران د قدس ځواک قمندانو. قدس په بهر کې د ایران د نفوذ د پراختیا لپاره خورا مهم ځواک ګڼل کیږي. دا ځواک چې په منځني ختیځ کې د ایران پلو وسلولو ملیشو په ملاتړ او روزنه کې مهمه ونډه لري، متحدو ایالاتو د نړیوالو تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړی دی. پر جنرال سلیمانی وروسته له هغه حمله وشوه چې د ایران پلو وسلولو ډلو پلویانو څو ورځې مخکې په بغداد کې د امریکا د سفارت مخې ته مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په عراق او سوریه کې د حزب الله د اړوندې کتایب ډلې پر سنگرونو د امریکا د پوځ له حملو وروسته پیل شوې. په دې حملو کې د دې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي لږ تر لږه 15 وسلول ووژل شول.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غواګستند ولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم تاسو ته د فرهنګي مسایلو په اړه باندې یو راپور لرو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د جام منار او د بامیان ولایت د کلتوري حوزې په توګه د یونسکو سره ثبت شوی دی، خو دوی هڅه کوي چې د افغانستان نور تاریخي میراثونه هم د یونسکو یا د ملګرو ملتونو د تعلیمي فرهنګي او روزنیز ادارې سره ثبت کړي څو د افغانستان په نوم باندې پاتې وي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت داسې وخت د افغانستان د تاریخي آثار او میراثونو د ثبتولو لپاره هڅې کوي چې په دې وروستیو کې ایران د ملګرو ملتونو سازمان د کلتوري میراثونو څانګې سره د موسیقي آله دوتار په خپل نوم ثبت کړي. د افغانستان هنرمندان بیا وایي چې دوتار د افغانستان اصیله موسیقي آله ده. په دې اړه به د رحمت الله افغان راپور ته غوږ شو.
افغانستان د 2000 کلن لرغونی تاریخ مخینه په درلودلو سره زیات کلتوري میراثونه لري چې یو شمېر یې لمنځتللي او ځینې نور یې هم د لمنځتللو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو پر بنسټ دغه هیواد له 5000 زیات ملموس او غیر ملموس کلتوري میراثونه لري چې لرغونی سیمې، تاریخي بناوي او بیلابیل دودونه ورکې شامل دي. د دغه وزارت مسؤلین وایي چې تر اوسه دوی توانېدلی دي چې 1100 کلتوري میراثونه ثبت کړي او له ډلې له 3000 زیات میراثونه لوحه ګذاري هم سي. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګي مرستیال رسول باوري ازادي راډیو ته وویل تر اوسه افغانستان توانېدلی دی چې یوازې د غور د جامونر د کلتوري میراث او د بامیانو ولایت د کلتوري حوزې په توګه د یونسکو له نړیوال سازمان سره ثبت کړي. د ښاغلي باوري په خبره دوه نور کلتوري میراثونه چې یو د اتنګړه او بل هم اوزلو بده مستند سوی ترڅو د افغانستان د غیر ملموسو کلتوري میراثونو په توګه ثبت سي. هغه وای موږ دوه نور اثر کاندید کړي او اسناد مو ورته لیږلي. تمه لرو چې د راتلونکي کال په جلسه کې دغه مدرسه وي چې یو ملي اتن او بل هم بسکشي یا وزلوبه ده.
یونسکو
مطرح شد. د اطلاعات و فرهنگ وزارت د فرهنگی مرستیال په یونسکو کې د ایران د فرهنگی میراث په نوم دوتا د موسیقي آلې د ثبت په اړه وایي. دوی په دې اړه نوموړي سازمان ته لیک استولی او له یونسکو یې غوښتي چې افغانستان د دغه ساز د مبدا په صفت وپیژني. دا د موسیقي آله په دې وروستیو کې ایران په یونسکو کې په خپل نوم ثبت کړې ده. ښاغلی باوري زیاتوي چې شاوخوا 14 نور فرهنګي میراثونه هم مستند او دې ته چمتو سوي چې په یونسکو سازمان کې ثبت نومان سي. نوموړی د کاریزونو د اوبو د ویش سیستم هم د کلتوري میراث په صفت یادوي او وایي چې دغه کلتوري میراث د یونسکو او جاپان په همکارۍ په دغه سازمان کې د ثبت په هدف مستند سوی. خو اوس پوښتنه دا ده چې په یونسکو سازمان کې د کلتوري میراث د ثبت معیار څه دی؟ د دغه سازمان د معیارونو له مخې یو کلتوري میراث باید انساني نبوغ او شاهکار ښکارندوی وي او یا په ځانګړي زمان او مکان کې د بشري ارزښتونو تبادلې په ګوته کړي. دا میراثونو کې ملموس او غیر ملموس فرهنګي میراثونه شامل دي. د اندېښې څېړنیز بنسټ موسسې رئیس حسین حیدر بیگی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان زیات کلتوري میراثونه لري چې باید په یونسکو سازمان کې ثبت سي، خو دولت زیات په روانه جګړه کې ښکېل دی او کلتوري میراثونو ته کم پام کوي. هغه وایي د لرغونو اثارو د ثبت او ساتنې په برخه کې زیاتې ستونزې لیدل کېږي. تمه لرو چې په لومړي قدم کې امنیت ټینګ سي، د اثارو د غیر قانوني کیندنې او غلا مخه دې ونیول سي او له یونسکو سازمان سره دې بحث وکړي. ښاغلی حیدر بیگی د هرات د تیموریانو لرغونې تاریخي بناوې، په غزنی کې د غزنویانو د دورې لرغونې بناوې، په بامیان، کاپیسا، کابل او بلخ ولایتونو کې لرغونې اثارو ته په اشاره سره وایي چې دغه لرغونې اثر د حکومت د نه پاملرنې له امله د له منځه تللو په حال کې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د نوروز دودیزه میله د مولانا جلال الدین بلخي مثنوي معنوي هم باید د سیمې د کلتوري میراثونو په توګه ثبت سي چې مبدا یې نننی افغانستان دی او یونسکو باید دا موضوع په پام کې ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
د نګرهار ولایت د لالپی ولسوالۍ د ټکنالوژۍ کلي نه ګلدین تاج سره په تماس کې یم. زموږ د افغانستان دولت او حکومت دا درخواست او غوښتنه او تقاضا هم دا ده چې په زموږ د سرحدي سیمې کوم نګرهار ولایت کې کومې موږ سرحدي سیمې د لالپی ولسوالۍ کې دلته خو افغاني خطخان نشته دي. دولت موږ باندې افغاني برخلاصه کړې ده او کلداري به تاسو نه استعمالوي. کلدار افغاني موږ سره لاول شتل دي. افغاني خلکو سره چې هغه دولت تنخواګانې اخلي او دولت کې کار کوي، موږ خو دولت کې موږ غریب خلک یو، دولت کې موږ څوک نه اخلي. دولت یې داسې خلک شته دي د هغه خلکو غم نه کوي څوک، یوه وجبه به دولت کې نه وظیفي سره نورې کوي. غریب سړی بالکل څوک نه پولیس والې کې خبره مني، نه څوک په ولایت کې خبره نه مني. هغه وطن خاص څه په وطن خاص هغه کار نه کوي، هغه لږ کار کوي، لږ تنخواه دي. هغه خلکو سره اوس افغاني دي، اوس غریب خلکو بس خلک راخسي دي. زمونږ ګوره د پاکستان نه ځا چې د پاکستان دا همدره
دا اورور وسکم اکسادل ته چالو د شپې یو ولس بجې د اورور سواریان در سره نه اکسادل ته د بیرات کې نرداوت هغه پر دروازه باندې اله چور را استرې دی اورور ګرځې چې سرک نه دروري دا وسکم اکساد راځي ورته ودرې چې بيجي 500 افغاني بيجي 300 افغاني بيجي 200 افغاني دا وسکم څه خوري چالو د اورور ول پر مشران نه چلو بار به ودرو ترانسپورټ نکړې دي کتاب چا می ګرځې سم د لیسنس اسناد سره برابر دي بيجي 500 بيجي 600 دا نار ولایت پر ارجنجر باندې دا شروع چپاو شروع دی دا وس کوم اقتصاد اورور
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس هم د ازادي رادیو زینو اوریدونکو مکتې سیمسونه را لګلې دي د افغان بیسیم اس ام اس اتسو اتلس لاري ابو یاسر په نوم یو اوریدونکو له زابل لیکلې امریکا که وغواړي د افغانستان خاوره د ایران پر ضد استعمال کړي نو د دب خبر افغان حکومت به څه ونه کړي. ګلزمان کمالزی د کونړ له مرکز لیکلي، امریکا غواړي د قاسم سلیمانی په وژنې سره نور هیوادونو ته وښيي چې ترهګر ترې په یو ځای هم نشي خلاصېدی. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، د ایراني جنرال قاسم سلیمانی مړینه به د افغانستان په سوله او نا امنی باندې منفی اغیز ونه کړي، ځکه ایران چې تر کومه وس رسیدلې تر هغوی په افغانستان کې نا امنی او ته لمنه وهلې ده. هم دغه اوریدونکو موږ نه ګیلام کړي و چې سمسونه نل ولو، موږ سمسونه دادې لولو نو نه پیګم چې ګیلام څنګه کړي. خپلواک صافي د علی شنګ د لغمان لیکلی و چې د لغمان